سو چې هغه د نباتاتو د مخ ته تک د دریدلو او د بدن د موازنه د ساتلو لپاره هم دغه د حرکت لپاره وسخه ګټه اخلي. بل نباتات چې دی هغه خپل کبان چې دی هغه خپل په ځان کې چې لري برانچونه لري چې د برانچونو په واسطه دوی خپل تنفس کوي. د دې برانچونو داسې جوړ شوي دي چې اوبه کې منحل اکسیجن د اوبو څخه جلا کوي او اکسیجن یې د بدن و نورو حجراتو ته لیږدوي. او کم کاربن دای اکساید چې د دې د بدن د حجرو څخه راټولیږي هغه و اوبو ته چی کوي آزادوي. او زیاتره کبان چې دی هغه د هګیه چې او د هغه څخه د مسل تولید کوي، یعنی نور ماهیان یا کبان ورڅخه رامنځته کیږي. ورپسې راځو د کبانو ډولونه. کبان چې دی هغه عموما په درو ټولګو ویشل شوي دي، درې کلاسونو باندې ویشل شوي دي چې بې ژامو کبان دي، کرپندوکي لرونکي کبان او هډوکي لرونکي کبان دي. اول بې ژامو کبان پېژنم. بې ژامو کبان لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دغه کبان چې دي ژامې نه لري او خوله یې ګډ جوړښت لري او بدن چې دی هغه نرم دی. او موږ وایو دغه کم بې ژامو کبان چې دی د دوی سکلیټ چې دی کرپندوکي څخه جوړ شوی دی چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د لمپری او هیک فش ډول کولی شو. او پاتې دي نوي دغه کم کبان چې دی دوی شاپرونه هم نه لري. ستاسي ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې جوړ روغ صحت مند به یاست. شنو غلاست نه هم ټولګي و اوم لوسته. لازم په نن ورځ درس کې موږ تاسو د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پیژنو په دې څپرکی کې. او زموږ د نن ورځې موضوع چې د هغه د هډوکو اړوند زموږ تاسو درس په درسلوشتمی صفحه سره خاطر نه سلوشتمی صفحه پرې دوام وکړي. لکه څنګه چې موږ او تاسو ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خدا خبره غلطه ده، ځکه چې موږ دغه کم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویل چې دا د وینې اجزاوي چې دي هغه خپله زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړیږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومیږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی تاسو ټولو لیدلی دي چې سره یو جوړښت لري. راځو د دې اړوند نور موضوعات باندې خلاصو. سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی، چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کېږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ چې دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي. همدارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي. لکه مثال موږ وایو د مثال مغز دی چې د سر کوپړې په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کوي ساتل کیږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی چې محوري سکلیټ دی او زنموي سکلیټ. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه، همدارنګه سینې پنجره او د ملا تیر شامل دی. او زمیموي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دی چې په محوري سکلیټ باندې نښتي دي. او د زمیموي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دی. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو پښې اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري، چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمیر ډېر دی چې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بالاخره اخر کې 206 هډوکي. لزو د سکلیټ دندته اسکلیټ چې دی هغه ډېرې مهمې اساسي دندې سرته رسوي چې د هغه څخه لومړی موږ وایي ساتنه. لکه څرنګه چې موږ او تاسې مخکې وویله چې هډوکي چې دي هغه د بدن داخلي اعضاوې داخلي غړي چې دي، لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپرا د دماغ چې کوي ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه کولمې همدارنګه نور اعضاوې چې کوي ساتي، دغه رقم د ملا تیر دی چې هغه چې کوي شوکي نخاع ساتي. یعنې دوی چې دي دغه کوم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوې چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده هډوکي چې دي هغه د زیرمې اساسي دنده سرته رسوي. مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګه کلسیم دی، دغسې ډېر نور شیان دي چې موږ او تاسې وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم دغه دی، فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي منرالونه چې دي ورستي. او بل موږ وایو خوځښت، چې دا مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دي یا مثال د یو شی راپورته کوو د لاس په واسطه، دا ټوله چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې کېږي د سکلیټ په واسطه. که چیرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دي دوی موږ په اسانۍ سره سرته نسوای رسولی. همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول، چې موږ او تاسې په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې د وینې کرویات دي چې مثال د مویه صفحات دي، موږ ویلي وه دغه دي بل دغه رقم سره کرویات دي، سپین کرویات دي، چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه کېدله جوړېدله. نو دوی چې دي دغه کوم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یدېږي په هغه ځای کې جوړېږي. ورپسې راځو د هډوکو جوړښت. هډوکي چې دي موږ او تاسې پوهیږو چې دا خپله یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي، چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست چې هغه شامل دي، همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري. د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه چې سوي دي جوړ سوي دي، چې په کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دي، نه کوچنیان چې کله پیدا سي تر ډېر وخته موږ وایو د دوی هډوکي چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي. دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال لغه کوم داخلي برخه کاني برخه کې همدارنګه د خارجي چې دي دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ شي کمښت دي، چې د خوراک په خوراک تغذیه سره شته تغذیه سره د دې کوم هډوکي چې دی هغه بیرته چکر د وخت په تیرېدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي. او بل موږ وایو چې هډوکي چې دی په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو متراکم هډوکي دی او بل سفنجي هډوکي دي. چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کوم حجرات چې دي نسجونه چې دي هغه یو د بل سره ډېر نږدې ډېر په کلک ډول سره پراته، چې دا د متراکم کوم هډوک په نامه سره موږ یادو، چې دوی چې دي د دې کومې حجرې چې دي هغه د یو نري کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري. او سفنجي ډوله چې دي هغه به د دې کوم حجرې چې دي نسجونه چې دي هغه په غیر منظم ډول سره یو د بسر په ډېر فاصله کې پراته دي، او د دې کوم حجرې چې دي په هغو کې ژورتیا هم لیدل کېږي. بل موږ وایو چې د کوم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دوی په داخل کې چې به دي د هډوکو مغز قرار لري، او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه د دغو هډوکو د پاسه د دوی هغه نري مثال ویشته ډول رګونه چې دي حالت چې لري قرار لري، چې د دې له لارې د وینې انتقال شکیر صورت نیسي. ورپسې راځو د هډوکو ډولونه. هډوکي چې دي عموما په دا کوم شمزي لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل شوي دي، چې اوږده هډوکي لنډ هډوکي او پلن هډوکي دي. اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسې وایي مثال د رانه هډوکي دي، د بازو هډوکي دي، او دغه کوم د پښو هډوکي چې دي دا چې کېږي په اوږده هډوکي شمېرلی سو، او دوی چې دي اوږده او نري وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي. ورپسې لنډ هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري، او په مفصلونو یا هم انعطاف کې چې کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي. او مثال ښه مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی شو، همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی شو. او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسې وایو چې دی نری پلن او سپک وي او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي چې په هغه کې موږ او تاسې مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مو هم وویله د سینې هډوکي دي د ورانه یا اوژې هډوکي دي او د سینې پنجره پکښې کې شمېرلی شو. ورپسې راځو کرپندوکي موږ وایو. کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړې منظمه بڼه نه لري او نور هډوکي په سیر په اوږده لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي. او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کوي برابروي او دوی چې دي نسبت سکلیټي برخې ته نرم دي او په پرته له دوی چې د کږېدو وړتیا هم چې د پکښیکې لیدل کیږي. او ورپسې راځو بندونه. بندونه چې دي دا د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډېره زیات شجاعت سره ساتنه وسی، مطلب ساتنه ډېره لازمي ده او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورڅخه مثال ډېر ګټه اخیستل کیږي. چې خپله بندونه موږ په درې ډوله ویشو چې نه شوریدونکي، نیمه شوریدونکي او شوریدونکي. نه شوریدونکي چې دي هغه موږ چې مثال یعنې هیڅ ډول سره دوی چې کوي حرکت نه کوي، یعنې ډېر حرکت نه پکښې کې لیدل کیږي، خوځښت نه پکښې لیدل کیږي او د دې چې دي په هډوکې په ډېر نشت دي دوه بل سره پراته دي، لکه د سر کاسه ده، همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دی چې د شا د هډوکي سره په کلک ډول سره پراته دي. او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي، دا به هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي حسابلی سو او نه هم نه شوریدون، یعنی دوی یو څه لږ حرکتونه سرته رسولی سي. مثال لکه د چچر د هډوکي سره د پښتۍ د نښلېدو ځای دی او دا رقم نور مثالونه هم چې کولی سو، مثال د فقراتو بندونه دي او د سینې او غضروفو بندونه دي چې پکښې کې شمېرلی سو. او ورپسې شوریدونکي دي. شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کوم آزاد حرکتونه چې سرته رسي هغه کې ټول څه وجود لري، شوریدونکي بندونه وجود لري. لکه مثال ښه مثالونه موږ کولای شو، زموږ د لاسو او پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولای شو چې ورکو حرکت ورکو. مثال دغه رقم د زنګنو باندې، د څنګلي باندې، د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه، همدارنګه د غاړې بند هم پکښې شمېرلی شو. موږ وایو شوریدونکي بندونه چې دي دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنټ په نامه سره یادیږي، چې دغه لیګامنټ چې دی دوی ته څه ورکړی دی، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دي خپل یو د بل سره په اسانۍ نسي کولی چې جلا سي، یعنی یو د بل سره په نښتي ډول سره پراته دي. او بل موږ وایو په بندونو کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه به د ساینوویل مایع په نامه سره یادیږي، چې دا چې به د هډوکي د مثال د شوېدل چې مثال هډوکي یو د بل سره مثال ښه حرکت وکړي د هغه دپاره وجود لري. او شوریدونکي هډوکي چې دي هغه په ډېر ډولونه ویشل شوي دي چې هغه څخه یوې پنډوسکي یا هم کاسې ته ورته بندونه دي او بلې چپرس ډوله بندونه دي. کاسې ته ورته بندونه چې دي دا چې دي هر خوا ته حرکت کولی سي، لکه مثال موږ دورانه هډوکي ورکولی سو په نظر کې نیولی سو، دوی چې دي هم شاته هم مخته کولی سي چې حرکت وکړي. او پاتې سو چپرس ډوله بندونه چې دي دی لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیسو، دروازه چې ده یوازې یو خواته چې کوي حرکت کوي، چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیونسو، زموږ د ګوتو بندونه چې دي هغه یوازې یو خواته حرکت کولی سي. او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو. په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه به ډېر کمزوره وه، حرکت یې نسوی کولی، یا به مثال دا کوم دورانه هډوکي چې وه هغه به چې و یا به مات سو یا نور پیښې به رامنځته سوې، نو دغه دپاره علاج نه و. مګر وروسته چې و د یو اوتوپیتي یو برتانوي جراح و چې د هغه په واسطه د ورانه او خسرې لګن لپاره یا لګن خسرې لپاره مصنوعي بند جوړ شو. د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د حیاتي فلز او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل، چې دا چې و د خسرې د لګن سره نښلیدل او انسانان کوسل د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډوکي د لو د حرکت نسوي پر کولای د دې لپاره چې کېدل ډیر ښه فائدې وکړل. دا زموږ د نن ورځې موضوع زموږ اخرنۍ برخه د پوښتنو برخه ده. درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه: په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل سوي دي، واضح کړي. دوهمه پوښتنه: د هډوکو جوړښت واضح کړي. او درېیمه پوښتنه: بندونه په څو ډوله دي، واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
در روز مجاتسی رزو در ناروغی او وقعی اختصاصی دفاع پیجنو پا تیل وستانو که مجاتسی میکرو ارگانزمون او پیجندل او سرمو غیر اختصاصی دفاع پیجندل چی پا غیر اختصاصی دفاع کی پوستکی او مخاطی غشا شامل با او سرمو در تودوخی درجه او پا جلد کی التحاب رمزدکی در چی مروان در هستامین پا نما در یو دول مواد سخه کمی مواد سخه رمزدکی جه در روز رزو اختصاصی دفاع وی. از موږ درس باید او د شمې صفحې څخه تر دو پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیت دی عکس العمل دوی چې دی کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کیږي یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کیږي. هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګیږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انټیجنس په نامه سره یادیږي د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کیه. دا دفاع چې د بدن دویمه کرشه ده او هغه وخت فعال کیږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوي کې برابر بریالي نسی. اختصاصي دفاع چې ده هغه ډیری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټینونه دي چې د انټي باډي په نامه سره یادیږي چې د بی حجرو په واسطه فعال کیږي هغه رامنځته کیږي. کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي د هغو په دغه وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړې سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې و هغوی د دوی سره څه کوي جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړ سوه د دوی په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دوی له منځه عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دغه کم انټي باډیانې چې دي دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا د ښه تغذیې ښه غذا اخیستلو دپاره یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش لکه چې موږ په نظر کې ونیسو دي د ریزش انټي باډیان چې دي هغه مطلب د لږ وخته پاره ځینې چې دي هغه دوامدار حتی تر عمر تر پایه پورې پاتې کیږي. لکه د دغه د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړیږي یعنې په یو وری شری ونیس که دغه خزانه راوېستي بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پایه پورې وجود لري کله چې جوړ شي. او انټي باډیان چې دي هغه هر یو خپل مشخص میکروب د پاره جوړیږي یعنی کچیر انټي باډي د وایرس په مقابل کې د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي هغه انټي باډي به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی یعنی د هغوی مطابق انټي باډي جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جنګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی هغه مثال موږ وایو د کم ناروغیانو لپاره د وقایه او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولی شو. واکسین شده هغه ډیر مهم اساسي دندې سره رسیدي. د مثال په ډول موږ وایو دی چې د دفاعي سیستم ته خبر ورکوي د دې یاداش ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین و ناروغ کس ته ورکړل شي خپل واکسین شده هغه د میکروبونو کمزور سوي مړ سوي یا هم د دې د برخو څخه یو برخه اخیستل سوي یا مثال پروټین اخیستل سوي یا ار ان ای اخیستل سوي دا غس خط ترتیب سوی. واکسین چې دی اول خو چې کی اول دند دا د چې دی انټیجن په نش انټیجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم تور کې یعنی زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې دا کوم انټیجنونه یا جنبي مواد چې وګوي ور باندې پیژني. او بل چې دی مثال دا کوم معافیتي سیستم چې دی یا انټي باډیانې چې دي هغه چې کې دې ته مجبور کوي تر څو د هغه میکروب د پاره یا د انټیجن د پاره د انټي باډیانې جوړ کړي او دغه په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي د دوی سره مبارزه وکړي. او یو دی بل اساسي دنده چې سره رسي
هغوی معافیتی سیستم ته یاداشت ورکوي. یا مثال د کوم انټیجن چې دی د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري، داسې یو جوړښت لري، او د دغو دپاره باید تاسې یو داسې انټیبادي جوړ کړي چې هغه څه شي ورسره له منځه ولاړ شي. او واکسین چې دی لکه څنګه چې موږ وویله هغه مختلف ډولونه یي، ځینې چې دي هغه کمزوره شوي لکه د شري ده، هغه د هغه کم د شري وایرس چې دی د هغه کمزوره شوې برخه باندې څه کېږي، د کمزوره شوې برخه سره څه کېږي واکسین جوړېږي. ځینې بچي د هغه میکروبونو مړه شوې برخه اخیستل کېږي لکه مثال د پولیو د دي د انفلونزا د دي، او ځینې بچي هغه د مسنجر ار ان اې چې موږ ول در ان اې او برخه ځینې اخیستل کېږي چې خپله د مسنجر ار ان اې د پیغام رسولو دنده سرته رسي. دوی چې بې دي موږ وایو چې دغه د مسنجر ار ان اې برخې ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د معافیت سیستم ته لارښوونه کوي چې داسې یو وایرس دی، دغه رقم خصوصیت لري، دغه جوړښت دی، او دغه رقم پروټین پکښې کار شوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکښې یادولی شو. او د لومړي ځل لپاره چې و دا د ایډوارډ جینر لخوا لومړنی واکسین جوړ شوی و چې هغه دغه د چیچک ناجوړي کسان چې کوم لیدله هغوی به ډېری کسان له منځه تلل، خپل ژوند ته به دوام نه شوی ورکولی، او ځینې چې به ورڅخه وژغورل شول، یعنې دغه ناروغي څخه به ژوندي راوتله، هغوی چې به و بیا به په هغه ناروغي ناخته کېدل. نو بیا دغه ایډوارډ جینر د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه سوې دغه برخه واخیستله، او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي. او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایو د عمر تر پایه پورې د دوام کوي، یعنې ضرورت نشته چې هر پله واخیستل شي. او دا کوم ماشومان چې د هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوالي څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل شوي دي د وقایې په ډول ترڅو هغه ناروغي باندې اخته نشي باید ورته ورکړل شي. ځینې ناروغي دي، ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي، خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي. ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ته. سرطان چې د تاسو ټولو به د دې نوم اوریدلی اوسئ چې څومره یو خطرناکه ناجوړي ده، او ورڅخه څومره کسان له منځه ځي. سرطان موږ وایو چې څه ډول منځ ته راځي. دوی چې دي عموما حجرې چې دي هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي، خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه اوسي، د هغه څخه سرطان رامنځته کېږي. سرطان چې دي هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او حالت چې کوي حیاتي فعالیتونه مختل کوي. او که څه هم موږ ویلي و چې ټي حجرې چې دي هغه د سرطان حجرې چې له منځه وړي تر څو د هغه څخه تومور جوړ نه سي، خو ځینې وخت ټي حجرې هم نسي کولای چې دوی شکې کنټرول کړي او له منځه یوسي، چې هغه د ډېرو د سرطان دونه پرمختللي شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کېږي. د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیاتو په واسطه، د وړانګو په واسطه، یا هم د کیموتراپي په واسطه د دوی علاج کېږي، چې هغه مثال دغه کم سرطانونه چې دي هغوی چې کوي ورته د جراحي عملیاتو له لارې دغه تومورونه ورته ایسته کوي. او سرطانونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو دلایلو له امله رامنځته کېږي. مثال خبرې د صحیح غذایي رژیم نه درلودل، یعنې صحیح تغذیه نه کول، او همدارنګه د تنباکو د دې شان څخه استفاده چې د سږو سرطان رامنځته کوي، دغسې ډېر نور ډولونه دي چې هغه له امله سرطان رامنځته کېږي. د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایو چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي، د ژوند طرز هم کېدلی سي، جینیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته، او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي. کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي والای هم لیدل کېږي. مثال په هغو کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کېږي، یعنې وزن یې یو دم کښته لږیږي، همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي، ورسره د بدن په ځینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کېږي، غټې ډوله جوړښتونه لیدل کېږي. همدارنګه دغه کسان چې اوازې تغیر خوري او ورسره دوامداره ټوخی لري، او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او دغه رقم جوړښتونه پر رامنځته کېږي، او ډېر چې دی هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کېږي. سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو، او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه او ډېر نور کم شان سرطان چې دی هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو. ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسؤلیت. د دې لپاره چې موږ د ډیرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو، موږ باید صحي خوراک ولرو، ښه خواړه وخورو. زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره، مثال د حرکت کولو لپاره، خبرو کولو لپاره، د یو شي د زده کولو، یعنې د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو. زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي، هغه د دغه مثال د کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه موږ ته برابروي. نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي د تغذیه په نامه سره یادیږي. ښه تغذیه د انسان د صحت، روغتیا او د قوي اوسېدلو لپاره ډېر مهم دي. موږ همیش باید بشپړ غذا ولرو. بشپړ غذا کې څه شامل دي؟ قندونه دي، پروټینونه دي، شحمونه دي، ویټامینونه، منرالونه، دا ټول د دې په ډله کې شامل دي. چې په دې کې قندونه، پروټینونه او شحمونه چې دي هغه موږ وایو اصلي خواړه، اصلي توکي دي، او ویټامینونه، منرالونه او اوبه چې دي دوی په مرستندوی توکي راځي. نو که چیرې موږ اصلي خواړه او خرو مګر مرستندوی خوړه و نه اوسي چې هغه زموږ د بدن کې چی شي سي د استفادې ور وګرځي، نو دا کم خواړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم چی دي بې فائدې دي. نو د هغه د پاره موږ د منرالونو، ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو چې همیشه باید خپل په غذایي رژیم کې ولرو. ورپسې راځو ویټامینونو. وایي په تېرو لوستونو کې موږ تاسو پروټینونه، شحمونه او قندونه پیژنل، اوس راځو ویټامین پیژنو. ویټامین چې دی تقریبا 15 کاله مخکې کوم کس چې مسافرین و د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، نو مطلب ډېر اوږد سفر به و چې د هغه په جریان کې به دغه کوم مسافرین چې و د دوی اوري به وینې کېدلې، په خوله کې به ټپونه یا هم هغه ډېرې موږ په عامې اصطلاح چې پخېدله خوله هغه رامنځته کېدله. نو کله چې به دغه کسانو مثال لیمو، مالټه، کینو او رومی وخوړله، بیا به دغه اوري نه وینې کېدلې، مثال یې د دغو تکلیفو سره به نه مخامخ کېدل. وروسته څو کلونه وروسته دا معلوم شو چې دا د ویټامین سي د کموالی سره، یعنی ویټامین چې دی په ډیره زیاته اندازه زموږ په غذایی رژیم کې مهم دی. چې کچیر مثال دغه ویټامینونه په ډیر اندازه کم سي، حتی کېدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي. او کم ویټامین سي کموالی چې دی هغه د سکروین ناجوړې په نامه سره یادیږي. ویټامینونه چې دی هغه په دوه ډولو عمومي ویشل شوي دي، چې یو په اوبو کې منحل ویټامینونه دي، یو په شحمو کې منحل ویټامینونه دي. په اوبو کې منحل ویټامینونه په ډله کې چې دی ویټامین سي او ویټامین بي راځي، چې دوی عموما د وینې په پلازما کې منحل دي او اضافي توکي چې دي هغه د پښتورګو له لارې اتره کیږي. ویټامینونه چې دی غوی د انزایمونو سره وصلېږي او د تعامل چټکوالي کې مهم رول لري او دوی په بدن کې په زیات اندازه نه ذخیره کیږي. او پاتسو په شامو کې غوړو کې منحل ویټامینونه هغه چې دی لکه ویټامین ای، ویټامین ای، ویټامین دی او ویټامین کې، چې د دې موجودیت په بدن کې ډیر مهم دي. لکه ویټامین ای چې د کچیرې هغه په بدن کې کم سي د شپکوري یا هم د سترګو د په تیارو کې سم نه ویني، دا هغه نه جوړې سره انسان مخ کېږي. او ویټامین ډی چې د هغه زموږ د هډوکو غشونو لپاره ډیر ضروری دی، چې کچیر په خپل اندازې ډیر کم سي هغه هم د ناروغتیا لامل کیږي، یعنی هډوک نرمیږي. او کچیر په خپل اندازې ډیر زیات هم سي هغه چې د ورښتانو تویدل، زړه بدوالي، د بندونو او هډوکو خوړ او د ان د نسناستي لامل هم کېدلی سي. نو باید ویټامینونه چې دي دغه کم په غوړو کې منحل خپل په کافي اندازه سره واخیستل سي. دغه رقم موږ مختلف ویټامین ای، ډی، ای، کی، هر یو چې دی خپل ځان ته مهم دی او هر یو په مختلفو غذاتو کې وجود لري. ورپسې راځو اخیرنی موضوع پر روغتیا او سلامتی باندې د الکولو درملو اغیز. دا کوم درمل چې دی هغه په مختلفو ډولونو پیدا کیږي. مثال ځین درمل چې دی د درد ضد دي، د بکتریا ضد دي، د الرجي یا حساسیت ضد دي، د اعصابو لپاره ځینې موثر دي. دا کوم ډېر نور درمل دي چې هغه زموږ چې شي کوي د بدن کې چې راولي، پر زموږ د بدن پر اعمالو باندې تغیر اغیز اچي او تغیر پکې راولي، چې دا موږ ټول د درمل یا ډرګس په نامه سره یادوو.
درمان چې دی ځینې فرق کوي، ځینې چې دی زموږ پر عصبي سیستم مستقیم تاثیر نه اچوي، یوازې د درد تسکین او یا هم زموږ پر کم هوشیاري حس چې دی هغه نه راته کمزوري کوي، خو ځینې چې دی هغه پر عصبي سیستم مستقیم تاثیر لري چې هغه باید په صحیح ډول سره د ډاکټر په توصیه سره موږ چې کوم وخت یوسو، که چیرې هغه په سم ډول سره مثال ډاکټر موږ ته نه ویلي او هغه وخورو، هغه کېدای شي چې موږ د ډېرو مختلفو ناروغیو سره مخامخ کړي او هند هغه معتاد ممکن، او الکول چې دی هغه مایع ده چې د نعنا او میوه څخه جوړیږي او دی چې دی خپل پر مرکزي عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او زموږ صحت لپاره ډېر تاوان لري چې اند سرطانونو لامل هم کېدلی شي. اخرنی برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، درمل په څو ډوله دي او کومې اغېز زموږ پر وجود لري؟ دویمه پوښتنه، ویټامینونه زموږ په بدن کې څه ډول رول لري او په څو ډوله دي؟ درېیمه پوښتنه، واکسین څه شی دی او څه ډول دنده سرته رسي؟ ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت د ازادي راډیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې.